پاکستان او پاکستان ترمنز په سپین بولدک کې دوهم پړاو خبري وشوې.
د خپل خاور تر دې نوس نو دا غشان به تکرار نشي او زموږ پايش ته دي چې
دا د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق کوچی په دغه خبرو کې برخه درلوده. په زابل او کندهار کې د پاکستان پر ضد مظاهره او غونډې وشوې. په خوست ولایت کې 219 ژوندۍ د احتجاج په توګه بند شوې دي.
د ټولو معلمینو دا پریکړه ده چې موږ خپل حقاق حقوق ورکوړي شوي نه وي تر اې وخته پر به موږ مختبونه بند وي.
په اورزغان کې به سرپرسته شوی شي شکایت لري چې کومک ورسره نه کیږي.
که ارتم کومکونه راغلي دي ار شي راغلي دي موږ ته شي نه رسیدلی.
هغه څه بیا تورته په ارزم ځکه بل څه بیا تورته ارزم ځکه
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان او پاکستان د حکومتونو استازو پرون شنبه د سپین بولدک او چمن ترمنځ د وروستۍ وسلوالي نښتې پر عواملو د خبرو لپاره دوهمه غونډه وکړه. سره له دې چې د ملي دفاع وزارت پرونۍ غونډه بریالۍ ګڼي او وایي چې لانجه حل شوې، خو په سیمه کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دواړه خواوې کومې مهمې پریکړې ته نه دي رسېدلې. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت پر نوویل چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان وروستۍ لانجه حل سوه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وویل چې له پاکستاني لوري سره لانجه په خبرو او مذاکرو حل کړې ده.
در ای بس هاتو جانب قناعت کردن که
په دې بحث کې دواړو خواوو قناعت کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د وروستیو نښتو علت دا و چې پاکستاني پوځیانو اشتباه کړی و. مشکل لرو چې په دې اړه تجدیدي نظر وشي او په راتلونکي وخت کې د داسې تېروتنو مخنیوی وشي. یقینا د لقمان او نظر کلی دواړه د افغانستان په خاوره کې دي او پاکستاني لوری د افغانستان د پوځ د اجازه پرته په سیمه کې د وګړو د شمیرنې لپاره راتیر شوی و. خو یو سیمه ییز چارواکي چې پرونی غونډه کې و د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان د استازو پرونی کتنه به نتیجې پای ته رسیدلې ده. د پاکستاني لوري سره په پرونی خبرو کې د افغانستان د پوځي پلاوی مشري د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق کوله. په هغه ویډیو کې چې له خبريالانو سره شریکه شوې، جنرال عبدالرزاق پاکستاني لوري ته وایي
د خپل خاور تر دې نوس نو دا غشان به تکرار نشي او زموږ پايش ته دي چې دې شانس لاسه.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو وسوال نشته د جمعې په سهار پیل شو. په دې نشته کې د افغانستان د سرحدي پولیسو دوه غړي ووژل او یو لسنه زخمیان شو. د نشته لامل یو شزه وژل سوی او څوار لس ملکی کسان زخمیان شوی دي. جنرال عبدالرزاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نظر او لقمان کلی د افغانستان د خاوري برخه او د سپین بولدک ولسوالۍ مربوط دي. هغه څرګنده کړ چې پاکستانی ملیشه د سیمې ته د وګړو د شمیرنې لپاره ورغلی وو. د ازادي راډیو خبریال د شمیر سرچینو په حواله وایي چې په رحمان کلي او نظر کلي کې تر 15,000 زیات خلک اوسي، اکثر په قومه څخه دي او ډیر ځوانان د افغانستان د سرحدي پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نشټې لامل سلګونو کورنۍ له دواړو کلیو تښتیدلې او د سپین بولدک بازار او شاوخوا سیمو ته پناه وړې ده. په همدې حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف پرون خبر اعلان ته ویلي چې کابل او اسلام آباد باید د اوږدمهالي سولې لپاره همکاري زیاته کړي. د پاکستان اسوسییټډ پریس په حواله خواجه آصف ټینګار کړی چې خپلې پولې په دقت څاري او د دشمن تیری ته به اغیزمن، مناسب او بیړنۍ ځواب ورکوي.
پاکستانی رسنیو ویلي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په دوه کلیو کې د افغان او پاکستانی پوځیانو لشکري وروسته پرون هم وضعیت ترنګلی و او د پاکستان پوځ او سرحدي ځواک د لقمان او جهانگیر او نورو کلیو اوسیدونکو ته د لاور سپیکر او پمفلیټونو په وسیله خبر ورکړی چې له کورونو ووزي ځکه چې دوی په دغو سیمو کې عملیات کوي. د چمن مرستیال کمشنر قیصر خان وویل چې د سرحدي کلیو اوسیدونکو ته ویل شوي چې خوندي سیمو ته ولیشتي. د همداراز ویلی چې د دوړو خو په پرونیو خبرو کې پرمختګ ونه شو. په همدې منځ کې د عوامي نشتل ګون مشر اسفندیار خان ولی ویلی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا د دوړو خو د پښتنو په زیان ده. د دوړو هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او مسایل د خبرو له لارې حل کړي. لبل خو د کندهار او زابل ولایت سلګونو سیدونکو اعتراضیه غونډه کړې او د غرض مظاهره کړې او د افغانستان پر خبرې د دوی په وینا د پاکستان حمله غندلې. له سیمې څخه د صادق رښتینی راپور.
د غونډې یو برخوال ډاکټر فاروق اعظم د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون ته په اشاره وویل، امریکا سره د دې چې فر افغان خاوره د پاکستان د حملو مخنیوي نه کوي، بلکې پاکستان نور هم د افغانستان سره د لانجو جوړول په برخه کې پر ملا ټکوي. پاینی وخت کې په زابل کې لسکونو کسانو د پاکستان پر ضد او د افغان ځواکونو په ملاتړ مظاهره وکړه. د زابل د ولایت شورا رئیس تا جان حق بیان وویل چې دوی د جمعې د ورځې حمله غندي او د خپل سرتیرو سره د هر دشمن په وړاندې اوږه په اوږه مبارزې ته چمتو دي.
زابل ټولو د سونه د پاکستان نور هغه غیر عدالتانه او غارکتونو چې زموږ د خاورې په خلاف دي، زموږ د نظامیانو په خلاف دي. د زابل ولسونه نور تر پازي راغلي دي او د پاکستان د جهاد لپاره د لون رئیسلې دي، د ډلو په وهلو سره د پاکستان په خلاف راوتلې دي او حتی د یزر دي چې خپل سرحد حرکت وکړي او د خپل سرتیرو سره یو ځای د خپل وطن دی پاو.
د زابل د ولایت شورا غړی اسد الله کاکنم ورته خبره کوي او وایي چې کارتیا پیژ سینو د زابل ولایت وسیدونکو به د ملي اردو او د پولیسو سره یو ځای او د دشمن په وړاندې په جګړه وکړي. هغه پرام خلکو ژغ وکړ چې باید د ملي ځواکونو د ملاتړ په لار کې هر ډول قرباني ته چمتو شي.
نن د زابل ټول ولسونه راټول شوي دي او دغه د پاکستان به شرمانه حمله چې زموږ پر خاورو باندې کړې ده او تاروز یې کړې ده راتېر شوي دي زموږ خاورې ته. د دې په مقابل کې د پاکستان پر ضد باندې ځوانان هم حاضر شوي دي چې موږ دغه غلطه دفاع کوو او خپل د راجسم اشرف غني سم وو غوښتنه ده چې نور د پاکستان په مقابل کې خپل دریځ ټینګ کړي.
د کندهار او زابل اوسیدونکو په داسې حال کې د خپل ملي ځواکونو سره ملاتړ کوي او د پاکستان بریدونه غندي چې د جمعې په ورځ د سپین بندک په لوکمان او نظر کلو کې په دوله ساده جګړه کې د دواړو لورو د پوځیانو او ملکیانو په ګډون شاوخوا ته اتیاتنو ته مرګجوب لوا وشته.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د هیواد روانو حالاتو ته په کتو تر هر څه وړاندې خلک امنیت ته اړتیا لري او دې موضوع ته باید جدي پاملرنه وشي. عبدالرؤف ابراهیمی ټینګار کوي چې په کندوز، بدخشان او په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د جنگ شدت خلک اندېښمن کړي او په دې برخه کې عملي اقداماتو ته اړتیا ده. نور حال د وصل وصال پر راپور کې واوري.
په یو شمېر شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه بدخشان او کندوز کې د جنگ شدت په ولسیرګه کې د خلکو د استازو اندېښنې راپارولي او دوی وایي چې همدا مهال د خاناباد او قلعهزال په ولسوالیو کې څو امنیتي پوستې د طالبانو په محاصره کې دي. د ولسیرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغو اندېښنو په تایید سره د دغې جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې په بدخشان، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې روانې جګړې باید کابو کړی شي.
امروز امنیت برای افغانستان از هر چیز دیگه که اولویت خدا داره و نیاز اساسی مردم افغانستان امنیت است. جنگی که در
بدخشان اوس مهال تر بل هر څه موږ ته امنیت لومړی توپ لري. زموږ اساسی اړتیا امنیت ده. په کندوز، بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې روانو جګړو د خلکو اندېښنې زیاتې کړي. موږ د افغان امنیتي ځواکونو میړانه ستایو خو تر هر څه وړاندې باید د افغانستان اوضاع تر څېړنې لاندې ونیول شي. اخوا په ولسیرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه ښه نه دي تجهیز شوي، خو بیا هم د وسلوالو ډلو په وړاندې په میړانه جنګیږي. لاړلی په ولسیرګه کې د کندوز د خلکو استازی کمال صافی وایي د کندوز په خاناباد او قلعهزال ولسوالیو کې د جګړو له امله سلګونه کورنۍ اړې شوي چې خپل کورونه پرېږدي او ډېری مېرمنې او ماشومان په ډېر بد حالت کې قرار لري. په ورته وخت کې د کندوز ولایت اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ د قلعهزار ولسوالۍ د اقتیپې بازار تر خپل واک لاندې راوستی او د کندوز تخار لویه لار د امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتو له امله تړل شوې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په لیږلو سره ویلي چې د قلعهزار ولسوالۍ د دوی وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې راوستی او افغان امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اړولي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا دغه ادعا رد کړې دي. د نامنۍ په تړاو اندېښنې یوازې تر کندوز نه دي محدودې، بلکې دې سره جوخت په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي وایي طالبان له یوې اونۍ راهیسې په دې هڅه کې دي چې د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي.
اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سفري سیمه کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پر وروستۍ نښته لیکنه خپره کړې ده. دغه نښته چې د جمعې په ورځ وسوه تر لسو ساعتونو ډېره موده دوام وکړ او په دواړو لوریو کې مرګ ژوبله واړوله. ورځپاڼې د کندهار د مقاماتو په حواله لیکلي نښته هغه وخت پیل سوه چې د پاکستان لوري غوښتل د افغانستان د قلمرو په دوو کلیو کې سرشمیرنه وکړي. نیویارک ټایمز په همدې تړاو د پاکستان د پوځ اعلامیې ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي د افغانستان سرحدي پولیسو لیوي اونۍ د چمن په لقمان او جهانګیر کلیو کې د سرشمیرنې د مامورانو مخه نیولې. خو افغان چارواکي وایي چې دغه دوه کلي د افغانستان په قلمرو کې پراته دي. ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند فرضي کرښه یوه لنجمنه موضوع ګڼي چې له اوږدې مودې راهیسې پر دې کرښه د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ نښتې سوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي افغان مقاماتو له مودو راهیسې پاکستاني ځواکونه تورن کړي چې له خپلې خاورې د افغانستان پر ختیځو ولسوالیو دوامداره د راکټونو حملې کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنې کې ویل سوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې له زیاتې مودې راهیسې ترینګلې دي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګولې له طالبانو سره چې د رهبری د شورا مرکزونه په پاکستان کې دي همکاري کوي، خو پاکستان بیا پر افغان حکومت د ترورستانو د ګمارنې تور پورې کړی چې دغه ترورستان د پاکستان په خاوره کې خونړۍ بریدونه کوي. بریتانوي آنلاین خبرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز د وسلوالو طالبانو لاسته د کندوز د قلعهزار ولسوالۍ پر سقوط لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلی وسلوالو طالبانو کندوز ښار له 2015 میلادي کال راهیسې دوه وارې د لنډې مودې لپاره نیولی، خو تر شدیدې جګړې وروسته بیرته ورڅخه شړل سوي دي. خبرونه زیاتوي وسلوالو طالبانو د خپلو پسرلنیو عملیاتو تر اعلان مخکې هم خپلې جګړې شدیدې کړې وې. له کاناډا خبرېدونکي ورځپاڼې ګلوب ان میل هم د افغانستان امنیتي مسایلو ته کتنه کړې او په یوه پرونۍ لیکنې کې په هلمند کې د څلورو پولیسو پر وژل کېدو تبصره کړې ده. یوه مقام ویلي چې لږ تر لږه څلور پولیس د شنبې سهار وختي د لشکرګاه د پنځمې امنیتي حوزې په سره ګودر سیمه کې په یوه پوسته کې وژل سوي دي.
په خوست کې د شپږو ولسوالیو د مرکز د دریو واحدونو د 219 ښوونځیو ښوونکو پرون د اعتصاب په توګه ښوونځیو ته له تګه ډډه وکړه. ښوونکي وایي تر هغې چې دوی ته د ولسمشر له فرمان سره سم د کورونو د آبادولو لپاره د مځکو نمرې ورنه کړل شي دوی به اعتصاب ته دوام ورکوي. نجیب العلو خیل له سیمې څخه راپور راستولی.
د شنبه په ورځ د خوست د زازی میدان باک صبریو تریزیو قلندر مساخیلو او د دریو مرکزی اداري واحدونو د 219 خوانځي خون کول دي کبل چې دوی ته دیوی لسیز پر لپسې غوښتنو ورسته هم د کورونو لپاره ځمکې نه دی ویشل شوی، خوانځي ته نه تک اعتصاب کړی او یاد خوانځي تړلې دي. همدارنګ د اسماعیل خیل اماندوزی او نادر شاکوټ سپيري او شمال دومند ولسوالیو هغه شمیر خون کو هم اعتصاب کړی چې د خون کو په سماوات خارګوټی نمرې ورکړل شوي. خوځایي خلک او زورواکي د خارګوټ ځمکه خپله بولي او خون کې پکې آبادیو ته نه پرېږدي. د تریزه او علیشیرو د ولسوالۍ د خون کې یو تن استازي رئیس حسن آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
زازی میدان، باک، صبری، علیشیر، خوس مرکز، لکمتون، شمال، لکان او 219 مکاتبو دا ټول نن بند شوی دی. ټول ملیمینو دا پریکړه دو چې موږ خپل حقا حقوق ورکوړي شوی نه وي تر اې وخت پر به موږ مختبونه باندې.
اعتصاب کوونکو خونکو د خوست د پوهنې اداره په بې کفایتۍ تورنول او زیاتولی چې یاد مسؤلین په تېره یوه لسیزه کې نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې شته ستونزې حل کړي. د دې ترڅنګ د خوست د څلورو لویدیځو ولسوالیو خونکو بیا د لنډ وخت لپاره د خوست ګردیز لاره د ټرافیک پر مخ وتړله او له ولایتي مسؤلینو یې وغوښتل چې د سماوات پروژې د تطبیق په مخ کې پراته خنډونه لري کړي. د اسماعیل خیل او مندوزه یو تن خونکي وویل
دا والی چا د زوله ته رسوله ده، دا کومندان چا د کومندان ته رسوله، دا د خړکی معلم په واسطه رسیدله ده، نه نارسی اسکار یل دل شکش کوي معلم نه په داسپینه ګیره ولته په سړک کې مونږ شکر کی دا د نه موږ جدي خوښ کوو چې یا د میګ نمبر یو مخپس خکې د ولایت نه دغه وزارت نه او یا د خپل خاک د معلم ته ورسوي.
بلوري طبیعت پوهنې ریاست اداره د خون کودا کار د قانون خلاف بولی او وایي چې د نمرو لپاره باید د خوانځیو دروازې ونه تړل شي. د پوهنې ریاست تدریسي امیر حاجی محمد اکبر ویل هغه خون کې خو د اعتصاب لپاره هیڅ دلیل نه لري چې اصلا تر اوسه د نمرو پولیسونو کې شامل نه دي.
هغه معلم چې مصر د نمرو مستحق نه دی مقرر شوی دی معلم دی خو نمره پولیس کې نه دی، حق زخم معلم دای کرر د دې معلم دای هغه خپل درس ته باید دوام ورکو او د نمرې معلم نامه هم دا غوښتنه ده چې نمرې معلومات شاګرد په سر نمره ما غوړ.
د خوست د ولایت مقام چارواکي د خون کول لپاره د نوی خارګوټو نقشه او پلان کول یو زمانګیر او وګده پروسه بولی. د خوست والی وایان مبارز محمد زدران وویل
د نمرو په برخه کې دوی مستحق دي، باید نمرې ورکړل شي، خو تاسو پوهیږئ چې د خارګوټو منځوري بیا بل خیره توزیع د زمانګیر پروسه ده، په عاجل ډول په بیرانی ډول سره نه کیږي. موږ په دغه برخه کې اړوند ادارات ته دند سپارلې او اسناد ترتیب کړی او مرکز کابل ته تللی دي.
د خوست د پوهنې ریاست او ولایتي چارواکو په دې اړه چې د یادو خونکو د اعتصابونو د ختمولو او د خوانځیو د بیرته پرانستلو څه ډول پلان لري لڅه ویلو ډاډه وکړه، خو اعتصاب کوونکو خونکو بیا بیا ټینګار کوي چې دوی ته د ځمکو لوبیش پرته به خوانځیو ته ولاړ نه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
په اورسغان ولایت کې یو شمېر مېرمنې وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې بې سرپرسته شوي دي او له دوی سره د مرستو ژمنه شوې خو مرستې نه ورسره کېږي. دوی وایي چې مرستې نور خلک ځان ته اخلي. په دې اړه له اورسغان څخه د شریف الله شرافت راپور واورئ.
اورزګانی میرمنی وای تر هغه به قرار کښینې نه چې دولت تر تخپل حق ور کړی نه وي. دغه میرمنی چې شنبه د اورزګان ولایت د قومونو او قبایلو چارې امریت مخه ته د احتجاج په توګه راغونډې سیوې، ادعای کوله چې دولت تر سره د مور او میرې چلن کوي او په خبره چې هیڅ توجه یې هم نه درته کړي. دی وای چې جګړې نه یوازې دا چې مالی زیان نور تاړولې، بلکې ځاني زیان نه هم ور تاړولې چې اوس به سرپرست سوي دي.
کونډه وای چې مان ته د اخ نه دی رسیدلی، که ارتم کومه کونه راغلی دی، ار شی راغلی دی، موږ ته شی نه دی رسیدلی. ټوله چې د امرس راځي اول نه راځي د روزګان ته چې بیا راولېږي، دا رقم دې نه کوي. د کونډه د کوم پر سر راځي ګرده مشران غړي
د درو زمونو د درو زمونو چې مان راپېدی نه رايات ما سره کومه کړی نه کومه د ما سره کومه کړی هیڅ ته جوړی دار پدار ګرځم دا ته هغه شپې ته ورته ارزم ځکه بلې شپې ته ورته ارزم ځکه مرسه خوارو غریب ته رسیدم ما مرسه د خارانو د غړیانو موږ ته هیڅ شي نه رسیدم. ما په دا 15 ورځ بدل اف ورځ ما ته بخې نه دی باندې کړی
چې موږ چې ګور د چرګان خوندي چې سرپنا نه لري کونډي چې مان دي چې ګور څوک یې ځغ نه اوري زدا د ادرس او شوزو نه منده ولاړم کوم.
دغه میرمنو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی مخ کې هم په وار وار سلګونه میرمنو د خپل حقونو د غوښتلو په موخه احتجاجي غونډې کړي وي، خو لا یې هم ستونزې پر ځای پاتې دي. په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین د یادو میرمنو د غستونځي منی او د حل ژمنه کوي. د دغه ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب وایي چې تلې په دغه ولایت کې میرمنو ته پوره توجه کړي او اړوند خیریه بنسټونو ته هدایت کړي چې میرمنو ته اولیت ورکړي او د اړین توکو مرسته ورسره وکړي.
ادا چې شمیر کورنۍ په وار وار دغه څه تقاضا ولري د دې حق ته د مغمنو خو متاسفانه دومره امکانات دولتي ادارې په اختیار کې نشته، خو بیا هم موږ لاسرزنه نه یو ناست.
دا یادونه ور دي چې په اورزګان ولایت کې لتیرې تمیشتنی جګړې راهیسي د مسولینو په خبره تر دا مهاله څه باندې 2000 کورنۍ ل خپل کورونه بي ځای سوي، خو یوازې تر دا مهاله 3000 کورنۍ سره د اولیتو کوم رسي سوي دي.
ازادي رادیو په فرانسه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر خلک بدن د خپل هیواد د ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهم او وروستي پړاو کې ګډون وکړي. په فرانسه کې د نننیو ټاکنو پایله به له اروپایي اتحادیې سره د فرانسې په اړیکو او له روسیې سره د فرانسې په اړیکو اغیز ولري. په دې موضوع په فرانسه کې لمیشت د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر اکبر وردک سره خبرې کوو چې همدا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب وردک، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې تر اوسه پورې لومړنۍ نظر سنجونې څه وایي چې د کوم ګوند د بری چانس زیات دی، د کوم کاندید؟
که څه هم په وروستي وختو کې د ښاغلي ترامپ د ولسمشر کېدو یا په انګلستان کې د بریکسیت موضوع دا وښودله چې د رایو د سنجش موسې کله کله تېروځي، خو له دې سره سره په فرانسه کې داسې اټکل کېدلی شي چې ښاغلی ماکرون به د فرانسې راتلونکی ولسمشر وي.
بله، لکه څنګه چې مې اشاره وکړه، ځینې وایي چې د انتخابات به دا انتخابات په اروپایي اتحادیې اغیز ولري او دغه راز د روسیې سره د فرانسې په اړیکو په اروپایي اتحادیې اغیز څه کېدای شي؟ که کوم کاندید بریالی شي نو په اروپایي اتحادیې اغیز زیات دی.
ښاغلی ماکرون ولسمشر شي د اروپایي ټولنې سره د فرانسې په اړیکو کوم مهم بدلون نه راځي، مګر برعکس که چېرته میرمن لوپن د فرانسې ولسمشر شي، دا غواړي چې د اروپایي ټولنې نه که ونوسي لا اقل سر له نوې داسې خبرې اترې ورسره پیل کړي چې د اوسنیو اکثرو موادو سره مخالفت لري او تغییر پکې غواړي. نو زه فکر کوم دا به ډېر یو لوی بدلون وي، حتی د دې ویره شته چې فرانسه د اروپا د ټولنې نه ووسي.
بله،
او که فرانسه د اروپا د ټولنې نه ووسي، اروپایي ټولنه ډېره زیاته کمزوري کېږي.
نو له دې معلومیږي چې میرمن لوپن نه یوازې په دې برخه کې بلکې د مهاجرو مسلمانانو په برخه کې هم نسبتا سخت دریځونه لري، همداسې ده؟
میرمن لوپن همیشه په خپل انتخاباتي مبارزه کې د مسلمانانو په برخه کې خو مستقیمه نه، مګر داسې د ژبې لاندې ډېر شدید مخالفت ښودلی وي. د مهاجرین د راتګ سره ډېره سخته مخالفه ده او فکر کوم چې د مخه یې ونیسي.
ډېره زیاته مننه په فرانسه کې میشت افغان د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک و چې د فرانسې د نننیو انتخاباتو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به هم د فرانسې انتخابات تعقیب کړو، خو اوس 8:30 دي. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه ده. دا هم لنډ خبرونه. راپورونه وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر ډیورند کرښه د وروستۍ وسلوالې نښتې له امله لږ زر کورنۍ بې ځایه شوې دي. د افغانستان حکومت وایي د کندوز پر قلعهزال ولسوالۍ لا هم جنګ روان دی. ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړۍ میرمنې رولا غنی د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادۍ راډیو درې خبریالانو ته مډالونه او ستاینلیک ورکړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون ژمنه وکړه چې جمهوري ریاست ته د منځلاري کاندید ایمانوئل ماکرون د انتخاباتي کمپاین د برېښنالیکونو د افشا کېدو مسئلې ته به ځواب ورکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د پلازمینې اسلام آباد نوی هوایي ډګر چې کار یې ځنډېدلی د اګست په 14 نیټه پرانیستل کېږي. د اروپایي اتحادیې چارواکي او د ایټالیا سمندري ځواکونه وایي په تیرو دوو ورځو کې تر 6000 زیات کسان یې چې اروپا ته یې د پناه وړلو هڅه کوله د مدیترانې په اوبو کې ژغورلي دي. عراقي پوځیان د موصل لویدیځو څنډو ته پرمختګ وکړ او په دې سیمه کې په لسګونو ملکیان چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ول خوشي کړي او له سیمې لیږدولي دي. او په روسیه کې د اپوزیسیون زرګونو پلویانو او فعالانو پرون شنبه په مسکو کې لاریون وکړ او پر بولتانیا میدان یې د حکومت ضد مظاهرې 15 کالیزه ولمانځله.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. نیروهای امنیتی افغان پاکستانی روز جمعه برای چندین ساعت در منطقه سپین بولدک چمن با هم درگیر شدند. به گفته مقامات افغان، پاکستانی ها میخواستند در مناطق نظر و لقمان نفوذ شماری کنند. درگیری باعث شد که تلفات به دو جانب، یعنی هم افغانستان و هم پاکستان، وارد شود. وزارت خارجه افغانستان روز جمعه در پیوند به حادثه سپین بولدک شارژ دافیر پاکستان را فراخواند و به وی گفت که درگیری از جانب آن کشور آغاز شده است. از سوی دیگر مقام های محلی گفتند که حدود 1000 خانواده در نتیجه درگیری ها در سپین بولدک آواره شدند. با باور شما ادامه این گونه درگیری ها چی زیان ها و پیامد های خواهد داشت؟ روی افغانستان که در حال حاضر در چندین جبهه با شورشیان می جنگد، توانایی تحمل یک جنگ بیرون و فرامرزی را خواهد داشت؟ برنامه امروز میکروفون شما را به همین موضوع اختصاص دادیم. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساران به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی در تویل په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنز په ډیورن کرښه د وروستیو نښتو په اړه ستاسو نظر غواړو. د په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنز ترنګلتیا د دواړو خواوو د اوسیدونکو په زیان ده. د دواړو هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او مسایل د خبرو له لارې حل کړي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پاکستان په همدغو لقمان او نظر کلی، البته نعیمی صاحب پاکستانی ورځپاڼې لقمان کلی یادوي او جهانگیر کلی یادوي.
بله.
اکثرا د نظر کلمه نه یادوي، د نظر کلی نوم یاد نه یادونه نه کوي. خو په هر حال په دغو کلیو کې پاکستانی پوځیانو د لاسپیکرو په ذریعه خلکو ته ویلي چې سیمه پریږدي. همداراز پاڼې یا پمفلیټونه ویشلي دي او خلکو ته ویلي دي چې له دې سیمه ووځي، ځکه چې دوی غواړي چې هلته جګړه وکړي. نو له دې داسې معلومیږي چې وضعیت ښه نه دی او کېدای شي چې هره شیبه د دواړو خواوو ترمنځ بیا نښته پیل شي. او لکه څنګه چې ویل شوي دي، د افغانستان حکومت وایي چې دا سیمه د افغانستان خاوره ده او پاکستانیانو غوښتل چې هلته سرشمیرنه وکړي، او یعنی په خپله خاوره کې حساب کړي. خو پاکستان بیا وایي چې دا د چمن مربوطه سیمه ده او د دوی خاوره ده. پر حال دا چې د چا ده او چا نه ده، دا بله خبره ده. که چېرته نښته کېږي، نتیجه به څه وي؟ د دواړو خواوو خلکو ته به ضرر رسیږي او که څنګه؟ هیله ده چې په دې اړه نظر څرګند کړي.
بله، منتظر تماس های شما هستیم. شنونده های عزیز میتونین به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 با ما تماس بگیرین. البته اگر به افغان بی سیم دسترسی دارین، میتونین از طریق شماره 818 بر ما پیام بفرستین، و اگر اسکایپ دارین، به اینترنت دسترسی دارین، میتونین به آدرس اسکایپ ما زنگ بزنین. radio.azadi آدرس اسکایپ ماست. یک شنونده هستم در خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله، شکر فرایم جاوید ستا و سروان ستا میکیل، سلام و نورند کن.
سلامت و سی.
بله، ما دا افغانستان او دا پاکستان پا دا ورستی شخری بانی دا نظر دا چی وست پاکستان چار دا پاکستان چارواکی دا وای چی دا مسئله باید خبر دلاری حال سی. د خبرو د لارې خدا کنجل اسکار دوی پر افغانستان باندې توندې شاتي پر ننګرهار او تورخم باندې، نو او بل د دې شخړې په باره کې چې دوی وایي د خبرو د لارې دی حل سینو، دغه شخړې تر مخه اول نه وایي چې موږ داسې سرشمیرنه کو باید د افغانستان د چارواکو سره په دې اړه خپل معلومات شریک کړو چې آیا دا دوه کلي چې د لقمان کلي نومیږي او د نظر کلی نومیږي دا پاکستان ده که د افغانستان ده؟ که چېرې دوی په اولو دغه شخړې ورو تر مخه ویلي وای چې افغانانو ته ویل یا د افغانستان چارواکو سره دا مسله شریکه کړې وای چې دا کلی د چا دي، په دې کې موږ سرشمیرنه وکړو کې ونه کړو، نو بالاخره به معلومه شوې وای چې دا د پاکستان حق دی یا د افغانستان حق دی. او بل پر دې شخړې باندې پاکستان افغانستان دواړو طرفو د ډېر غټ تاوان دی. په دا اوس کې هم پر بارډر پرویش باندې افغان مسافرین ناسي مریضان په کندهار کې انتظار دي چې کوټ کې ځال تخل ستونزې علي وي یا مریضان دي، نو باید چې هر کم کې ریزر تر جر کې دي ستونزې د حل لپاره وکړل شي، او باید دواړو طرفو دا کې نه ته ورکړل شي دا کلی د افغانستان دی او که د پاکستان او د یو حل لپاره ورته ولټي. زما دغه نظر.
سلامت حسین، مننه چې نظر
مشکر مهرباني. یو یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است. سلام صبح مهربانی.
سلام خدمت سروان صاحب عزیز، امیدوار هستم سلامت و کامیاب باشین. بنده قاری عبدالله عبرت از باشنده علاقه.
بفرمایید عبرت.
زنده باشین. در قدم اول خود ما همه حادثه روز جمعه که در اول سال اسم بود با خوب باستی را ما باشده ترین الفاظ محکوم میکنم و با مریضا و زمین ها شفای عاجله و با کسایی که وفات کردن پلیس هست حقی قهرمان و برشن جنتی برین تمنا دارم. بعد از آن من خواهد فتوه شما یک چیزی را به عرض برسنم و یه اصلا جنبی نیمی سیم بکرم که ما از روزی که خداوند کریم این پاکستان را بنا کرد یعنی 6 سال 7 سال است تقریبا ما با یک مرض سرطان مواجه هستیم. ما نمیخواهد که ما با پاکستان مواجه هستیم، حالا با قسم کشور فلسطین با اسرائیل مواجه هست. اسرائیل پاکستان در حقیقت اسرائیل دوم در جهان است. خداوند منان یار از روی زمین برداره و خاطر از اینکه این یک سال و دو سال و سه سال نیست، این تمام سال است همه تو پاکستانی ها ماجراجو هست. من خدمت شما جناب نعیمی سه برد بکنم که بازاری با حضور کردن بعضی گپا چیزی جور نمیشه به خاطر از اینکه ما 12 سال یعنی 17 سال است که ما فعلا عذر کرده میریم پاکستانه. متاسفانه یا برگرده میشن یک مسئله بعدی از اینکه آج جنابی نیمی سیب شما خوبا یک جورنالیزم قضاوت بکنین همین امضا کردن پایگاه نظامی با یک کشور بیرونی به منای چی؟ همین پایگاه امنیتی رو امضایش به منای چی؟ من جناب رئیس به جمهور یا رئیس به اجرایی تقاضا دارم که یک دفعه قیمت می پایگاه امنیتی رو که مستانه بیشه یک با مردم مطالعه بکنن که این کردن پایگاه امنیتی به منای چی؟ به منای دفاع از یک کشور. مثلا وقتی یک کشور پایگاه امنیتی امضا میکنن با مثلا امریکا تضمین میکنه که از کشور
هدفتون است بله پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا سه برات سب
بله پایگاه امنیتی با ایالات متحده امریکا، ایالات متحده امریکا با ما تضمین کرده که وقتی که اگر از کشور خارجی ما هدف قرار بگیریم حتما از ما دفاع میکنه. یک مسئله وقتی که امریکا در این منشرهایی از ما دفاع نمیکنه در برابر یک کشور بدبخت و متاسفانه در برابر یک کشور ظالم ما قرار داریم از ما دفاع نمیکنه به خاطر منافع خود از منافع ما تیر میشه. ما این گونه پایگاه امنیتی چی به درد ما بخوره؟ ما چرا این امضا بکنیم؟ چرا بجز از مشکلات برای ما فایده ای نداشته باشه؟ چرا برای ما نمیگن که دینی ظلم است؟ همی ظلم تجاوز همی تجاوز با مشکلات همی مشکلات شما چی با ما مثلا همکاری میکنین یا مثلا با ما مثلا کمک میکنین؟ جناب نعیمی سه محترم بسیار زیاد ببخشید ما برای مردم افغانستان یک پیام دارم که روسا ظالمتر از پاکستانی ها بودن. روسا ظالمتر از پاکستانی ها بودن
بله.
و این رویه خود از دست ندن، دلیر باشن، شجاع باشن. ما روسا را با وحدت ملی خود شکست دادیم نه با اسلحه. انشاءالله رحمان اگر شما اتفاق باشین اتحاد باشین از این گونه جنگ های پراگنده کردن از جنگ نیابتی کردن جنگ جبهه‌ای به نظر ما بهتر خوبتر از صف دشمن معلوم میشه. شما دلیر باشین شجاع باشین انشاءالله و رحمان همون گونه که ما پاکستان روس ها رو شکست دادیم البته پاکستان هم ما شکست میتیم. یک طرف مثلا دو مزید که بایی شما نبازین که مثلا ما با چند جبهه جنگ میکنیم یا مثلا این طرف طالب هست دو طرف پاکستان هست این طرف بیاد نه این کهان پروردگار است. اگر طالب هم از پاکستان هست اگر پاکستان هم از پاکستان
هست سوال همی سکاری سوی ببرد که آیا افغانستان بله آیا افغانستان در همین شرایط فعلی که ما هم اشاره کردیم جبهه درست هستی شما میگین که جنگ جبهه یعنی موضع دشمن یا مخالفین یا هر کی که میگین واضح و معلوم میشه در جنگ جبهه ای اما افغانستان آیا توانایی امیره داره در حال حاضر که یک جنگ دیگر هم تحمل بکنه؟
من خدمت شما جناب نعیمی سید یک مثال بسیار کوچک به عرض میرسانم. شما بگذین شما درباره امریکا از ما قضاوت بکنین با دست شما یا اختیار دارین که شنونده ها قضاوت بکنن. زمانی که روسا در افغانستان حمله کردن یک سلسله بی اتفاقی به وجود آمد یا مثلا ظلم شوروی به اوج رسید
شما یقین بکنید که افغانستان مجاهدین از یک نفر شروع کردن، یکی دو سه و چهار بالاخره هیچ نداشتن. حتی ما شاهد از این بودیم بزرگای از اون کلانتر کشن میگن، میگن ما با یک دانه پلخمان به گفته ما با یک تا غولک میگن ما با روسا بجنگیدیم. و برادر محترم از این که شما آلما یکانه چیزی که از آن آمار مخصوص ساخته همیست که ولی آلما خود جنگ داخلی روبرو هستیم، آیا ما تحمل یک جنگ دیگری را داریم؟ از این که ما سالها بسوزیم جناب نیمیسید، یک سال بهتر از این که یک سال ما بسوزیم و انشالله و رحمان با سخن یک سال ما سال ظالمین خلاص شویم جناب نیمیسید بزرگو.
بسیار تشکر از
شما. از سال با طالب بجنگ، با پاکستان بجنگ، با دیگه بجنگ، همین یک سال به نظر ما پاس پاکیزه بجنگیم بیغم شویم صحیح نیست؟
بله
صحیح مننه عبرت صاحب. بل اردون که الارو زن معرفی که
بفرمایید. سیب رادیو آزادی است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
داغه دی صبر خدا دای چې موږ د افغانستان دی الله جل جلاله منو موږ دې کوم پاکستان مداخله کوي، کوم ایران مداخله کوي، کوم مداخله کوي، داغه ټول ته زمينه موږ برابر کړه ده. په افغان نشیر سره پاکستان ولا کته دغه باندې په افغانستان کې مداخله وکړي، کله ایران سره چیرې راځي چې افغانان نشي ملګري مداخله نشي کولای. افغانستان له حکومت څخه داخله ده چې د خدای په لحاظ کوم دغه افغانان چې درته درجه دا سره را یو مخی کې سره یو ځای شي، بیا تاسو وګورئ چې څوک مداخله کوي، پر دنیا یې څوک مداخله ولا کوي. د طالبان ورونو څنګه دا د نړیوال دی، دا غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ پاتین ته قرآن دی انګلیزي او د افغانستان حکومت اشتغلنه تاسو ګورئ ما خپل اورېدلې دي چې دی وايي چې ما اسلامي قانون دی، نو د خدای بندگانو په قرآن کې هو نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلك فرق ځنیر غل چې دا قرآن تراتی سره کېمي کچیر دا چې امریکایان دلته د قرآن سره مخالف وو په ګډه یو باسي کچیر دا چې بل کار په طالبانو کې دا چې هغه د قرآن سره مخالف وو، هغه د طالبانو ځان وو باسي په دا قرآن ځان سره برابر کې نه ګر ډیر زره کسان د خدای په لحاظ دا څه شکل ما ګر سمې ته د پولیس مرګ یو بل لري ملکان حکومت طالب دا ټول افغانان دي چې دا دمو دا مو چا ته رسیدي.
مننه سلامات اوسه. سلامات اوسه.
دی اصول ته پاره د ملکان غره ولاړتي حکومت او طالب ته د غړو د دې د کومو مشران دي ته ودی حکومت په حکومت کې غلطي او حکومت به ورته مني کو طالب کې غلطي او طالب به ورته مني.
ډیره مننه. کور ودان سلامات اوسه. خوشاله اوسه کور ودان. بل او
شنوندې ما وبریم به شنوندې بعدی. به فرمان سیب رادیو آزادی است. وطن دوست صاحب هستن فکر میکنم. مهربانی کنین وطن دوست صاحب.
سلامت باشین. سلامونه نیمی صاحب تاسو ته سروان صاحب او ساس در رادیو ریدون کوته.
سلامت.
مهربانی کنین.
مننه سروان صاحب تاسو ول چې د جنگ غیزه په افغانانو سره غیزه ولري. اول غیزه خدا د سروان صاحب چې دغه پاکستان لاره چې بندسوي ده خوراکي توکي ګرانسیوي دي به حدا لکه تربار دغه کچالو او داسې نور شان ډیر به حدا ګرانسیوي دي د پرون رئیس تاثیر پر کړی دي. نو جنگ چې دی پاکستان سره موږ نه پټوان کې ستاسو نه موږ په ګټه د سروان سره مترم موږ خپل بدنن کې جنگ روان دي دغه بریښ په پلسګا کې په درې موزه کې جنگ وو. نو افغان دولت دونه کمزوري سوي دي چې هغه خپل سیمه نسې نیول ساتلې نسې. نو دا سو د ته ورسې چې دی بلته پاکستان سره وجنګیږي جنگ موږ په ګټه نه د سروان سره مترم ګر سره کې په ګټه نه دي موږ به جنگ ونه کوي. او بل سروان سره خبره تاسو وکړل چې مخ ته وایل چې ال تاکیل ته خبر ورکړ سو دی اوس ما ټلیفون وکړ چې من کړ د ما نیولاندې هغه ویل چې خورا غټ پوج راغلی د پاکستان د کوټ څخه واسخه درنه توپونه سلاوی ټنګان راغلی د کوټه کس خدي خواته نږدې کورو ته ټوله ویل چې کورو سه ووزي. نو دا دای معلومیږي چې د پاکستان خورا غټ جنگ ته چمتووالی نیول دي ول خورا غټ سلاوی راغلی د ټنګان د توپونه دی د پاکستان پوج راغلی دی الته. نو نږدې کې ځای پداسې ودی نو موږ ودی ته وامه در چې خدای نه کړ دا سونه چې بیا دوم جنگ شروع شي دلته. نو دا افغانستان دولت دا په کار دی چې باید د وشاری توپ څخه کار واخلي جنگ باید ونه کی جنگ مر پتاوان دی کدی جنگ شروع کی طالبان د دې څخه ګټ اخلي د دولت پر سیمه امنیت کی
بله حکومت افغانستان چی باید بکنه به خاطر جلوگیری از چنین تحرکات
مذاکره باید بکنه جناب نعیمی صاحب، صلح بکنه، چون همه کارها همه جنگ از طریق صلح و مفاهمه به انجام میرسه. باید صلح کنم رایشان، از زور کار نگیره، از زور به ضرر افغانستان است. شما ببینید اگر امید شو که اینا زور کردک، طالبان چندین نقطه در شرگاه بالا منطقه شرگاه حمله کردن، بالای پوسته ها جنگ بود، همین صبح هم جنگ بود. یعنی اگر اینا جنگ کنه، طالبان اینجا طرف حمله میکنه سر مناطق دولتی، چون دولت چار کمزور شده. ما میبینیم که از مناطق خود دفاع کردن نمیتونه، نه دولت دفاعی رو گرفته مقابل طالبان. و اگر اینا جنگ بکنن، نیروی اونجا روان کنه، طالبان دوباره شما میبینید که در بدخشان چه حالت، در قندوز، زخار چه حالت، در هلمند جنگ ببینید. اینجا طالبان حمله میکنه سر مناطق اینا، باید صلح بکنن. جنگ به ضرر ما هست و امیال مواد خوراکی قیمت شده و ضرر توان اصلی زیر مردم میپردازه. مردم نمیتونه مثلا یک من کچالو برتا ده غنی داره 130 40 افغانی شده یک من کچالو. شما فکر کنید آماده توان زیر نداره، یعنی به ضرر مردم عام هستی، هم به دولت ما ضرر، هم به مردم عام است. تشکر از شما.
مننه تاسو هم بل اوریدون که لروزان معرفی که یا آزادی رادیو
میرا بولیس سلامونه تروان ستا تا رانو تا دی زادر ټول اوریدون کو تاسو داری
مهرباني کو زازه صاحب
تروان سر دو اول هغه کوم شهیدان یا زت جنت پر دوز غوړم زخمیان ته چې شفا غوړم چې پدې جنگ کې ان شهیدان شوې دي او ان بل هغه کوم صفات نه ده چې ترسو دي ان پلیت مل سارا ان غوړی دا جنگ دا خوده پاک لعنتی پیدا کړی دی جنگ د پاره دا ذلیل امر خوده پیدا کړی دی سره دی جنگ د لارې نه بل لار نور نشته دا څوک چې خبره کوي چې رسول لار دی هغه تاسو خپل سوچ وکړئ چې هغه ان را خپل وکړي چې دې کې دا سونه سونه خبرې مونږه وکړي کومه نتیجه ورکړه د دې سره په کار انده جنگ دی هغه ان په جنگ کې مونږ ته دې پیدا نه تاسو دې هغه خلکو نه باید خیل لرو چې ان را کړی هغه نه خیر را پریږ دی حکومت بندوبست ونی سي کوم ځای نه ورکی ان دې کورون مورونو بندوبست وکړي بغیر د جنگ نه دې سره بل حل لار نشته سونه خبرې خو مړې وکړي ګیری دې سر وختان مزه پیور کې سپین شول دیو سره نه سوره کی بغیر د جنگ نه وتل بل لار نشته.
سلامت اوسه سید عارف زازه صاحب کور ودان یو اوریدون که بل مخلوب بیا به پیغام
بله زبودیم بله بله با پیام ها که از طرف زیاد از شنونده ها آمدن بفرمایید سید رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نیسر احمد الخوزم ایمان لرسن علیکم
یا مهربانی کوی سید
ما پښتنه غوښتنه د افغان حکومت څخه ده چې د پاکستان پر وړاندې باندې سخت ژر غبرګون وښيي او د پاکستان سفارت د افغانستان څخه وباسي د افغانستان سره د پاکستان سره هر ډول اړیکې قطع کړي او د پاکستان سره جنګ اعلان کړي چې د پاکستان پر وړاندې وجنګېږي.
درست سیده ډېر مننه چې لنډ نظر مو درلود.
شما بود حالا بریم سرون سه به پیام ها درست است؟
بیخی سمره
محمد قاسم زواک از ولایت المان نوشته که از رئیس جمهور میخواییم تا به سپین بولدگ نیروهای امنیتی بیشتر روان کنه و به پاکستان جواب بگوه. پاکستان گفتن هر وقت به سرحد افغانستان تجاوز میکنه. عبدالمتین مسروری از ولایت فاریاب نوشته کرده که پاکستان به زوری و عذر صلح نمیکنه تا که جواب دندان شکن برش داده نشه. جاوید از قندهار نوشته کرده تا که در بین افغانستان و پاکستان توافق درست و صحیح صورت نگیره هر روزی حرفا ادامه دارن. غلام ربانی یوسف زای نوشته کرده از محل نامعلوم البته که به نظر ما باید سفارت پاکستان در افغانستان بسته شود. و عبدالحنان از ولسوالی خوست ولایت بغلان گفته تا زمانی که مسئله خط دیورند به صورت ریشه‌ای حل نشود نه افغانستان آرام میشه و نه تنش‌های مرزی کاهش می‌یابد.
شاهد لزابل علی کی وای البته زابل لخه که افغان تخم و پاکستان په مستقیم ډول غوړی د افغانستان په خبره کې لاسوهنه وکړي او لدی کمزوري پالیسی د سیبریشي چې په غیر مستقیم ډول هیڅ رول نه لري او کلرینو به جواب نشپات کړي. سمی الله له هلمند علی کی نور نو خبره هیڅ معنا نه لري، باید پاکستان ته د هغو په ژبه جواب ورکړو. په ناوی ولسوالی کې کم مستوال دی ټول پاکستانی طالبان دی نور خبری بستی. زیرگل لعزر ولسوالی دل لوګر څخه لیکي وای پاکستان د افغانستان تاریخ نه باید درس واخلي. مشکر زور تاریخ لرو او دشمنانو ته غاش ماتون کې جواب ورکولې شو. احمد ولی عبدالی له کندهار لیکي وای د لقبان کلی د افغانستان مربوط دی او پاکستان ته د دغه کلی سپارل د منلو وړ نه دی. قاری اسماعیل سعادت د فراه له بکوا ولسوالۍ لیکي وای په دغه سرشمیرنه کې پاکستان د ډیورن کرښه رسمي کېدل غواړي. نادر لخوست لیکي د ډیورن کرشي مسأله باید د پښتنو او د پاکستان او د افغانستان خلک حکومتونه حل کړي. عبد الله ورشان د زابل ولایت لیکي وای لکه چې پاکستان غواړي چې له افغانستان سره یو بل جګړه وکړي، او محمد الله لخوست ولایت لیکي پاکستان غواړي دا سیمه رسمي کړي. د دوی مطلب نه دی چې مطلب دا نه دی چې زه مشکل ونیسي، بلکې غواړي چې دا کرشه په رسمیت وپیژندل شي.
تشکر از شنونده هایی که برای ما پیام فرستادن، و حالا هم بریم به تلفن های شما و منتظرتان هستیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. بفرمایید شنونده عزیز.
در تلفن لاری
پاکستان پالیسی چې موږ سره اختیار کړی دا خو مرجع د ماسیو هیڅ بل نه چاره ده. او له طالبانو چې موږ دغه هیله ده چې کثیر دی زاد افغانان بولي دی وطن بولي، نو دغه پاکستان موږ په خاوره باندې هر ورځ کاروزه کړی دی، هر ورځ عملی جنگ را سره شروع کړی دی. دوی دی رئیس د افغانستان د عامو خلکو سره متبانو تر ځان متحد کړي. پاکستان په ضد باندې به موږ انتهایي جنګ سره شروع کړو. موږ هر وګړی هر کس د دې انتهایي ان شاء الله جنګ سره چې ټول تر سر و سره کیږي کدي الله پاک دغه ولا رضا و تندس و کسان دی او وزن دلته وزن دی لوی دی موږ کوي وزن نو په ما باندې کې جنګ را سره سره کولای دا موږ جنګ یې نو موږ غواړو چې مخه مخه دې سره جنګ وکړو ټول بر الله ولا ځواج دغه دولت جنګ سره شروع شي پس موږ آماده یو د تر سر کیږي وکړو سلام.
ډیر مننه. سلامات اوسه بل اوریدونکو لرو مهرباني.
بفرمایئ سیب رادیو آزادی است.
نو په خیم د زابل ولایت څخه سره په تماس کې په ټول مخ کې تاسو او ټول اوریدونکو ته په لمنې د ښه نه
سلامات
مهرباني.
تو حساب ټلیفون قطع شو خیر.
کوم ځخه کومه چې لطفا لږ وږیږي او ډیر د خلکو وخت ونه نشي او
سلامات
هم مننه چې ډیر وخت خلکو ته ورنک
کور دی ودان
مهرباني.
د موضوع په اصل خروشتي امر ده چې ویلې شو چې اول مرتدین او اسلام معتبر ده، دوم ناموس، دریم مستخاوره معتبره ده. خاوره که زموږ هوا ده، که فضا ده، که غر ده، که رود ده، که اوبه دي، که وچه ده، دا موږ ته بالکل محترم ده. هر افغان که هر څوک وي، په هر ډله کې، په هر ګوند کې، په هر ځای کې وي، له دې څخه موږ ساتنه په کلکه باید وکړو او هم یې کوو ان شاء الله. کتوان د کشمیر د ټول باید په دې مقابل کې د خاورې ساتنه وکړو. دا یو لزومي کار ده، د هیڅ چا غیرت یې نه مني، که ښځه ده که نر ده، هر څوک باید پر دې باندې قرباني ورکړي چې خپله خاوره وساتو. او د خاورې ساتنه په دا ډول کېږي چې زموږ حکومت منظم په خپل مابین کې اختلافات لري، کې چې دښمن سو استفاده له دې موقع څخه ونه کوي. او موږ له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړی ده. دا امنیت څنګه ده چې دی موږ له خپلو دښمنانو یا زموږ له ګاونډیانو څخه نشي ساتلی؟ دا امنیت موږ ته په څه ساده ده؟ خو څه په نامه امنیت ده؟ دادي چې اوس او پښتون صاحب وویل، یو تندوس صاحب وویل چې له کوزخه څخه څنګان شان دا روان دي، دا د نورې جګړې اقدام هم لري. دا ځان ازمو ادارې باید کلک جواب ورکړي چې د دې سرشمیرنه نه وه په دې کې به یو 15,000 نفر یا 10,000 نفر وي. مراد مطلب یې دا نه و چې د سرشمیرنه وکړي، دا ازمویش کوي چې دا سیمه تا څه ضرورت ته نور وطن هم ډېر د هغه و حسابت کېدی. د دې په اوبو کې دلته ګرمي کېږي، ځان ازموي. نو باید موږ په ټولو باندې متحد شو او د دې خپلې خاورې ساتنه وکړو. او تاسې وویل چې اغیزه دې څه وي؟ اغیزه یې واقعا زموږ ټول مسافر موږ تلیفونان ورسره کوو چې دا بند پاته دي، لار تړلې ده. نو خدای دې زموږ هېواد زموږ وطن را جوړ کړي، په روزګار دې موږ ته اتفاق راکړي چې د ټولو دښمنانو په هر ډول کې په هر جامه کې د ټولو مقابله وکړو. ستاسې نور وخت نه نسم.
سلامات اوسه.
تشکر. یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی است.
کاروان صاحب تاسو ته او درنو مشرانو کشرانو او د ټول ملت او ټولونکو ته زه یو خبره تاسو ته کول غواړم چې زه ورې ها نظر تاسو ته یم چې هغه د ټول ملت او پښتانه او پښتونان دوړو پښتونخوا دی په لوري په لور د ټول اوریدونکو یو وری. زه تاسو ته دا یو سوال کوم، دی وو غون په صفات دی مسلمان په صفات او وزن دې
بله بله ستاسی خبری آورد
آواز ندرسی؟
ستاسی خبری آورد
نوزد داسی خواستایی شو یو ملیت وقت برا که ورونو پسی پاتا و دیوانانو پسی پات چیزه دا دیخپل در مشکل داسی دا بیان کم چه من سرا و سلویخ ملکا او طول کفری ممالک دی من سرا دیرا دی آغا ممالکی پسر که جهاد افغانستان تاریخ آتک پلک توری دا منگ لکل ده او یو سلو لاس کالا پواتلی دی من اصلیت که دی چه من کرخه نده ای من کرخه چی دا دی افغانانو و دی کرخه دی چیزی نزان ویگنی او ندی مسلمان ویگنی ندی روپل ورزو بربادوی ندی پلوس بربادوی دغه کافر او دغه برتانویانو څنګه د موږ په خاکا حقوق سترګې پټې کړي او موږ دغه نیمه افغانستان کې موږ سره لګېدلي او موږ په برتانویان وژني دا داسې ویلې نه وته چې د موږ په کرخه خو د جرم په کرخه باندې موږ ځای دی موږ خاک دی اوس په نیمه افغانستان له راته رانوتي دا برتانویان ویلې ورته نه دغه خاک سره د افغانانو سره خو مو دا کرخه جرم کرخه کول ده ده او په هغه مالاسي کو سره کړه او تنن په سپین بولدار کې او په تورخام کې او په هغه کې په جوړ کې ته موږ په خپل کور کې ستوري کتلوي مو تو غندیره وراوي ما دا دې کافرو نه غوښتنه ده تاسو ګوره غواړي پښتانه ملي اردو ملي پلس دا دې کې ځان نه پېژنې موږ که شهادت غواړو د افغانستان خلک ملي اردو او ملي پلس موږ داسې وایو ملت تر پوښتنه شي حرکت وروکو
درسته ډیره مننه صحیح شو خبرې مه تکراروئ بس صحیح شو کور ودان کور ودان
تشکر سلامت باشئ
یو اوریدونکی بل هم تر خبرونو پورې لا اخیستی شو مهرباني کوئ
صحیح بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
مهرباني کوئ صاحب سید مننه ستاسو نظر واوریدل شو فکر کوم چې نور وخت نه لرو فکر کوم صرف څو پیغام به ولولو
چند تا پیغام داریم از طرف شنونده ها فضل نورستانی از کابل نوشته کرده که حکومت افغانستان در مقابل پاکستان باید یک سیاست تغییر ناپذیر دراز مدت را ترتیب بکنه اگر 100 سال بعد هم در افغانستان کسی رئیس جمهور میشه باید همون سیاست را دنبال کنه فریدون از کابل نوشته کرده که طالبان حکومت و مردم افغانستان باید همگی یک مش شوند و پاکستان را برش جواب دندان شکن بدن
محمد نعیم روحانی لزابل لیکلی وای مش باید یو اتفاق شو پاکستان په خپل ماتیږي قاری احمد د هلمند لسنګین ولسوالی لیکي پاکستان همیشه د افغانستان په اړه ناوړه عزائم لري باید چې افغانان یو موټی شي او مخې ونیسي